یو استودیو غرمنی خبری خبرونه ازادي راديو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي خو خبری برخه شوخوا دیر ش دقیقې ده. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه. دا خبرونه په خبرونو پیلو. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړه او غشتنه کول چې په افغانستان کې دي د هزاره وګړو د وژنو مخاوني ولسی. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ووهلې. پرون هم کابل کې ځینو موترزو شوزو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې شوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له موترزو شوزو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نښه ده، نه د قدرت او اقتدار. یو مرستندوی ټولنه د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنی کورونه رغوي. باختر دولتي خبری اژانس د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دې وزارت معین پرون د ابرار مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړې ده. د سرچینې په خبره ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د 1500 امریکایي ډالرو په لګښت د 233 زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنی د دایمي کورونو د پروژه رغوي. د طالبانو د روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت خبر پاڼې کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوي. افغانان شکایت کوي چې ډاکټران له درملتونونو سره د خپلو اړیکو له مخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. په انډونیزیا کې له بلوازد پولیسو سره د فوټبال د نندرچانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټل کې د مړو شمیر 144 ته ورسید. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه شوه چې له کابل په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د نړۍ په سطحه دا په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. څو ساعت وروسته له دې چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمن ستراتیژیک ښار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې له دې ښار څخه یې خپل ځواکونه ایستلي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه یې لیمن ښار ته ننوتلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې څخه باندې 3 دقیقې دي. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته پر لاریونوالو د طالبانو له لوري د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو غبرګونونه پارولي. په بل راپور کې نن په هرات کې د شوزو پر لاریون د هوایي ډزو راپورونه ورکول شوي دي. له یوه تحلیلګر څخه اوري چې طالبان ولې د شوزو په وړاندې حساسیت لري.
شل کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی او میرمنې خو یې هېڅ د تحصیل او د کار لپاره نه پرېښودي.
که څه هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې، خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پر ښوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بولي.
هر کس کی به انجنین جنایات،
هر هغه څوک چې دا ډول جنایات کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي او یا هم بې دفاع زده کوونکي چې په ښوونیزو مرکزونو کې تعلیم او تحصیل کوي دوی په معصومانه ډول هدف ګرځوي، زما په نظر له دې بل لوی جنایت نشته.
افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي وایي طالبان د نجونو د تعلیم په باب واحد دریځ نه لري، خو طالبان دا موضوع نه تاییدوي. په انډونیزیا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه هم راپور خپرو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دې خبرونه تشرغلس د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته پر لاریون کوونکو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایی ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو عکس العملونه پارولي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینیا امیری ویلي چې د ښځینه لاریونوالو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ځواک او واک نه بلکې د کمزوري نښه ده. نور حال په دې راپور کې
ورستله هغه چې د سپټمبر په 13 نیټه د جمعې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې د کاچ خوانیس مرکز پر زده کوونکو حمله وسوه. د قربانیانو کورنۍ او خواخوږي پرون شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل ښار ځینو سیمو ته راووتل او په لارینونو یې لاس پورې کړ، خو د دوی د لارینونو له طالبانو سره په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لارینونو په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو د لارین پر مهال پر لارینوالو هوایی ډزې وکړې چې د کار د ځینو نړیوالو ادارو او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو دا کړنه د هغوی د کمزورۍ نښه بللې ده. نوموړي لیکلي چې د اعتماد وړ حکومتولي په هر ایده باید د زیانمنونکو کسانو په ساتنې سره ثابت سي، نه دا چې هغه کسان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د تاوتریخوالي او ډارولو په وسیله دي وځپل سي او د هغوی غږ دي غلای کړل سي. د غمجنو یعنی آزادارو میندو پر وړاندې دا ډول وحشت د قدرت او اقتدار نه بلکې د ضعف او ډار ښکارندوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما هم د طالبانو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې په کابل کې له هغو ښځو سره تاوتریخوالی چې د جمعې په ورځ د هزارګانو په سیمه کې پر یو تعلیمي مرکز له برید وروسته یې د خپل خوندیتابه لپاره غږ پورته کاوه زړه بوږنوونکې صحنه ده. له طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي او د سوله ییز لاریون د مخنیوي لپاره له وسلو څخه استفاده دي بند کړي. هڅه مو کړه د دغو څرګندونو او لاریون کوونکو د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو نه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور او نه یې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. وړاندې تر دې هم د بیلابیلو موضوعاتو په تړاو په ځانګړې توګه د معترضو ښځو لاریونونه د طالبانو له ورته چلند سره مخ شوي دي. ټاکل شوې نن یک شنبه د کاناډا په ترونتو ښار کې او سبا دوشنبه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم د میشتو افغانانو لولوري د حملې په غبرګون او د قربانیانو کورنیو ته د عدالت غوښتنې لپاره ورته لارینونه وسی. د طالبانو حکومت ویلي د سپټمبر په 13 د کابل د 14 حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې پر کاچ خوانیز مرکز 14 نه کې 19 کسان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي، خو یوناما ویلي چې په دې برید کې 15 کسان وزل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. یوناما د غشان ویلي چې په 15 وزل سوي کسانو کې لشل زیات انجونې شامل دي. تر اوسه د دې 14 مسولیت کومې وسلواله جلی نه دی منلای، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بیلابیلو 14 مسولیت د ایش وسلواله جلی منلای و. د یادونې وړ ده چې پر طالبانو د تیرې ورځې له خزینه لارین کوونکو سره تاوتریخوالی داسې مهال غندل کیږي چې نن د اکتوبر 2 نیټه د تاوتریخوالی نه کولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د 2008 کال د جون په 15 د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دې نوم نومول شوې ده.
بلخوا په هرات کې نن لسګونو نجونو او ښځو لاریون وکړ او غوښتنې کولې چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو مخاوني ولسی. دوی په عین حال کې شوار ورکوه چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او تعلیم د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ډبولې دي. دا هم راپور
هرات یې نن لسګونو نجونو لاریون وکړ. دوی شعارونه ورکول چې زده کړه زموږ حق دی او د هزاره وژنه دې بنده شي. دا لاریون چې نن سهار 9 بجې پیل شو، ګډونوالو یې ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې لاریون یې سوله ییز و، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا له ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند وشو او د خورولو لپاره یې هوایي ډزې وشوې چې په دې لړ کې ځینې نجونې ووهل شوې. د دې لاریون دو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل
پنجو تظاهرات کردیم از پیش پنتون ایراد اول که ما را اصلا اجازه نمیداد به زور دروازه را کردیم رفتیم، نصف ما به پیش دروازه موندن نصف دیگه ما به زور رفتیم بیرون شدیم تا از می پیش پنتون ایراد شروع کردیم تا پیش آمریت رفتیم تظاهرات کردیم. شعار ما ای بود که تحصیل حق ما نه و ما مگر تحصیل کنیم.
تا
تاثیرات بسیار مسالمت آمیز داشتیم، فقط می‌خواستیم صدای خود برای کل کسایی که در مقامات هستن و جهانیان برسانیم، اما رویه بسیار زشت و بسیار وحشیانه طالبان مواجه شدیم. کل دخترها را، حتی دختر بودن اونا را، با چوب، با اسلحه، با تمام چیزایی که دم دستشان، با کندای چوب و تفنگ دخترها را زدن. من خودم یکی از کسایی هستم که همراه کنده تفنگ و همراه زیدشانیم چند دانه زد.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لاریون او لاریون کوونکو سره د خپل چلند په اړه څه نه دی ویلي. پرون په کابل کې هم ورته لاریون شوی و چې یادو لاریونوالو د هزاره او نسل وژنه جنایت بللی و. دا لاریونونه وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې د کاچ په نوم په یو ښوونیز مرکز چاودنې د یوناما په وینا 15 کسان ووژل او 2 تنه یې ټپیان کړل. مننه.
ډېره مننه. ومردل چې په دشتي برچي کې پر کاج ښوونیز مرکز تر حملې وروسته پر لاریون کوونکو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو غبرګونونه پارولې. په دې لړ کې نن په هرات کې هم ځینو ښځو او نجونو لاریون کړی چې د دوی په خبره طالبانو د دوی د لاریون د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. تر دې مخکې هم په کابل او نور ولایتونو کې تر ډېره د ښځو پر لاریونونو د طالبانو لخوا هوایي ډزې سوي او دغه لاریونونه خواره ورسېوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې پر کاج ښوونیز مرکز په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. په امریکا کې د سیاسي مسایلو لښینون کې محمود تکل څخه مې د مرکې په پل کې پښتنه وکړه چې طالبان ولې وخت نا وخت تر ډیره د ښځو لاریونونه نسي زغملی.
زه فکر کوم چې طالبان د میرمنو په وړاندې ډیره واضح تګلاره لري. کله چې د میرمنو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندیږي، د تعلیم او د علم دروازې ورته بندې شي، او کله چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دوی د کار بندیز لګیږي، تر څنګ موږ متوجه شو په تیر شل کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی، او میرمنې خو یې هیڅ د تحصیل او د کار دپاره نه پرېښودی چې فعالیت وکړي. معلومیږي چې په طالب کې د میرمنو په وړاندې د بدلون دریځ نشته، او هغه هم چې که په لویه کچه د دوی په رهبرۍ کې وګورو هغه ځینې سیاسي او ستراتیژیک موخې لري، اما په مجموع کې د طالبانو پروژه د همدې لپاره ده چې میرمنې حذف شي. شل کلن ماموریت وروسته په افغان میرمنو کې یو ستر بدلون راغلی دی چې موږ ته زیری راکوي چې په راتلونکو نورو لسلونو کې هم موږ دغه پروسه دوامداره وساتو. په افغانستان کې نورې میرمنې ضایع نه شي او خپلو حقونو ته ورسیږي، هغه حقونه چې انسانیت ورکړي دي، هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي، هغه حقونه چې د بشر قوانینو ورته ورکړي.
تکل سه په افغانستان کې لا هم پر جماعتونو او نورو مراکزو بریدونه روان دي. آیا وایلی سو چې طالبان د امن په ټینګښت نه دي بریالي سوي؟
طالبان په تیر کې هم، په اوس کې هم، او په راتلونکي کې هم تمه کیدلې شي چې په ورته مسایلو کې ښکیل اوسيږي او د جګړې یو برخه ده، او سبا هم دا تمه کیدلې شي. دویم دا چې طالبانو نه په دې ظرفیت، په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کیدلی چې افغانستان د امن وساتي. دریم دا چې طالبانو په تیر کې هم، نن هم، او سبا هم دا تمه کیدلی شي چې د تروریستي ډلو سره چې څنګه اړیکې درلودي او هغه دوامداري وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعده مشر په افغانستان کې وژل کیږي، دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري، او دا هم دغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامی حضور هم قوي ساتلی شي، او په سیمه کې د همدغو تروریستي کړیو په زور باندې سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد کړلی شو. نو معنی دا چې طالبان د دې پیښو مسؤل کیدلی شي، او طالبان خلکو ته ځوابګو دي چې نن د دوی په حضور کې، د دوی په وینا په افغانستان کې امن راغلی دی، د دوی په وینا ټول ملت د طالبان نه خوشحال دی. بیا هم ورته وژنې تر سره کیږي او په ډیره پراخه پیمانه. نو معنا دا چې دوی په دې وخت کې ځوابګو کېدلی شي.
په امریکا کې ډیرا د سیاسي مسایلو شنونکی محمود تکل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر خونړی برید وروسته چې ډېرې قربانیان یې انجونې وي، د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي پر شوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د راپور پر اساس پر دې شوونیز مرکز په برید کې 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ښاغلی حنیفي پر شوونیزو مرکزونو برید داسې مهال جنایت بللی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې تباند یو کال اوړي، خو په دې موده کې تر شپږم ټولګي پورته دنجونو شوونځي تړلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د جمعې ورځې 14 ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي د غبریت یو ستر جنایت یاد کړی دی. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل پر ښوونیزو مرکزونو او جماعتونو بریدونه یو غیر انساني عمل دی او تر سره کوونکي به تر نیول کېدو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه وړاندې وویل
هر کس کې به انجنین جنایات دست،
هر هغه څوک چې دا ډول جنایات کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي او یا هم بې دفاع زده کوونکي چې په ښوونیزو مرکزونو کې تعلیم او تحصیل کوي دوی په معصومانه ډول هدف ګرځوي، زما په نظر لدی بل لوی جنایت نشته.
انهره هدف قرار می دیان په نظرم ازي کدا جنایت بزرگ هیڅ وجود نداره.
وړ مورز د کابل د دیالسم امنیتی حوزې اړوند دشتي برچی سیمه کې د کاچ په یو خونیز مرکز کې 14 لک تر لګ یو سلول لسو کسانو ته مرګ شوبلا وړوله. سره لدی چې د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت دغه 14 تلافات 25 تنه وژل شو او یو دشتپیان خي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما به د وژل شو او کسانو شمیر 15 د ټپیانو شمیر 20 تنه خي. یونما ویلي چې په وژل شو او کې لشلو زیات انجونی شامل دي. خغلی حنفي دا ترګندو داسې محل کوي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځل واکمن کېدو چې دا د یو کال زیات موده کېږي، لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځي او دروازې تړل شوې دي. د طالبانو د کار په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل.
ومردل چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر خونړی بریدو وروسته چې ډیری قربانیان یې انجونې وي، د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي پر شوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بللی دی. دا په اصل کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو څه باندې یو کال اوړي، خو په دې موده کې دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په همدې حال کې وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره سره ویلي طالبانو په خپلو کې یو واحد دریض نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او د درس په معنا نه ده. شغلی بنت دغه خبره پرون شنبه د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو یوې غونډې ته کړې دي. د یادونه وړ دي چې په افغانستان کې لښ پژوم ټولګي پورته د نجونو د شوونځیو د بندیدو په اړه په دې وروستیو کې طالب چارواکو ویشلي نظرونه څرګند کړي چې په کور دننه او بهر لغبرګونونو سره مخول. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشاره سره ویلي طالبان په دې برخه کې واحد دریض نه لري. ریچارډ بنت دا خبرې پرون شنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په خبرو کې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین په دې اړه ازادۍ رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او دا درس په معنا نه ده. کاغلی شاهین نیکلی دا یو مهمه او حل طلبه مسأله ده او لکه چې تاسو ته معلومه ده فیلند مشرتابه تر امر ثانی پورې ماتل ده. هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره خپل نظر ورکوي، دا د درس په معنا نه ده. مشرتابه د ټولو نظرونه اوري، نهایت به د اسلامي اصول او د نظام د مصلحت پرانا کې هدایت کوي ان شاء الله. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه ویشلي نظرونه څرګند کړي دي. پرون کابل والی شیخ ندا محمد ندیم د کابل ښار د ښوونځیو له مدیرانو او ښوونکو سره په کتنه کې ویلي د عصري علومو زده کړه د وخت اړتیا ده او باید ورته جدي پاملرنه وشي. تیر سه شنبه بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په یو غونډه کې ویل چې د اسلامي شریعت په هیڅ ځای کې د هیڅ چا د تعلیم مخنیوي نه دی شوی او علم په نارینه او ښځو دواړو فرض ګرځول شوی دی. خو په همدې غونډه کې بیا د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد انفی دنیاوي علم مباح وګڼلو. وی ویل کله چې د مبا او امیر تر مابین تعارض راشي نو بیا د امیر حکم واجب دی. مخکې تر دې بیا د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نور الله منیر په روزګان ولایت کې وی غونډې ته په خبرو کې ویلي چې دا د خلکو فرهنګي ستونزه ده او دوی اجازه نه ورکوي چې د دوی شپږ کلنې لوڼې او خويندې خوانځي ته ولاړ شي. د طالب چارواکو دې څرګندونو ته د ټولنیزو رسنیو یو شمیر افغان کارونکو هم بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. د نجونو د تعلیم ملاتړ یې ستایلي او د دوی د زده کړو خلاف څرګندونې ناسمې بللې دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له یو کال زیات وخت تېرېږي او په ټوله دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د طالبانو حکومت دا کار په نړیواله کچه غندل شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي په دې اړه باید د دوی د حکومت مشرتابه پریکړه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. د انډونیزیا د فوټبال په یو سټډیوم کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 104 ته پورته سو. بیګا په ختیځه جوا کې تر لوبي وروسته زرګونه کسان د لوبي ډګر ته ننوتل چې پولیسو پرې اوښکۍ بهونکې ګاز وکاروه او د ټیلماټیل له کبله سلګونه کسان تر پښو لاندې سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانګزینه.
د ختیځ جوا ملنګ فوټبال سټډیوم کې له ناستو څخه باندې څلوېږ زره نندارچیانو لږ تر لږه 3000 کسان یو دم د لوبي ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکۍ بهونکې ګاز وکارو او قهرجن نندارچیانې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبي میدان ته داخلو شو نندارچیانو غوښتل لیوي وړې دروازې بهر ووځي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځ جوا دوه ټیمونه آریما اف سي او پیرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالان دي. پولیسو ویلي بیګانۍ لوبه کې کوربه آریما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوالو یې خپله غوسه قابو نه کړای شوه. د لږ تر لږه 2 پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د رامنځته شوو پیښو پوره څېړنه غوښتي او د انډونیزیا د فوټبال د لیګ د پاتې لوبو د ځنډیدو امر یې کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګه مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړې چې د انډونیزیا پولیس باید د نندارچیانو د کرارولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار نه وای اخیسته. د فوټبال د ټیمونو د مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده، خو په دومره لوی شمیر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په څو لسیزو کې بې ساري وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د المپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیلماټیل له امله لږ تر لږه 360 کسان مړه او څه باندې زر تنه نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 9 کسان مړه او شپږ سوه نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1996 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبي پر مهال د ټیلماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
له خبرونو ور اخوا
اوس بل احمد شیبر نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ایرو ایشر یو خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د هند نوی ستراتیژي یا په افغانستان کې دوه مخه لوبه په دې مطلب کې راغلي دي چې په تیرو شلو کلونو کې هند په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان پر ضد له عمده لوبغاړو څخه و. ایرو ایشر یو وړاندې لیکي کله چې پروسه شکل طالبان بیا پر کابل واکمنان شول د نوی ډیل لپاره سخته شوه چې د پاکستان پر ضد په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورکړي. خبرونه څرګندوي چې په سیمه کې د هند د برلاسي نظر د غیواد حڅولې دي چې په افغانستان کې وزل بیا د پښې ځای پیدا کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جون په میاشت خبر ورکړ چې په کابل کې بیا خپل سفارت پرانیستې دي. د ایرو ایشیا ریویو په مطلب کې بیا راغلي دي چې د هند لومړی ګام افغانستان ته د بشری مرستو استول وو. تر هغه وروسته د هند بهرنیو چارو د وزارت پلاوی کابل ته ولاړ. هغه وخت د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د هند پلاوی سفر د کابل او نیو ډیلی د اړیکو شپیلامه وګڼله. طالبانو د هند لدی پلاوی وغوښتل چې نوی ډیلی دی په افغانستان کې د خپلو نیمګړو پروژو کارونه بیا پیل کړي او خپل ډیپلوماتیک حضور دفاع وکړي، همدارز کنسولي خدمات پیل کړي. د یوریشا ریویو په مطلب کې راغلی دی چې هند لا هم پر خپل سیمه ایزې تګلارې ټینګار کوي او دا تګلاره د افغانستان د جیو ستراتیژیک پر موقعیت متمرکزه شوې ده. خبرونه وړاندې لیکي طالبان هیله مند دي چې له هند سره به ډیپلوماتیک روابط د دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي او له طالبانو سره د هند نږدې اړیکې به نوي ډیلی ته د واکور په برخه کړي چې په افغانستان کې له پاکستان سره سیالي وکړي او د هند سیال چین په هم اړخ تکړي. د لویدیز یو بل خبرونه نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د طالبانو تر واکلاندې د کابل تصویر ورکړی او لیکي لارې کوڅې له خلکو ډکې دي، خو د خراب اقتصاد له امله پر دوکانونو هغه څه بیروبار نشته لکه پخوا چې و. د کافي شاپونو دروازې پرانیستې دي چې څوک ورشي، خو طالبانو ورته ویلې دي چې موزیک به نه شخوي چې له دې امله ډېر خلک نه ورسي. ورځپاڼې ته د افغانستان د پلازمینې دا تصویر د نیلا په نوم یوې مېرمنې ورکړی دی. کله چې طالبانو لومړی ځل په 1996 کال کې کابل ونیو، نیلا 15 کلنه وه. هغه وخت د دې کورنۍ مهاجره شوه، اوس نیلا 13 کلنه ده. پروسه شکل چې کله د اگست په 15مه طالبان د دوهم ځل لپاره پر کابل واکمنان شول، نیلا په داسې فکر کاوه چې دا پلا طالبان بدل شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوی حکومت خلکو ته وویل چې د 2000 کلونو طالبان د 1990 کلونو د طالبانو په څیر نه دي. دوی تغییر کړی دی او د ښځو حقونو ته درناوی کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي نیلاب دوی لونه لري، 13 کلنه آروی او 11 کلنه راهیل. راهیل چې کله سار شونځي ته ځان چمتو کوي، آروی شاړي چې د همدې لپاره نیلاب راهیل هم له شونځي وېسته. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو شونځي د نړیوالو او په کور دننه د ګڼو افغانانو د غوښتنې سربېره بند ساتلی دي.
په غزنی کې ځینې محصلان وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هزاره وګړو محصلانو او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. دوی وایي چې طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه د دغو کسانو خوندیتوب یقیني کړي.
په غزنی کې د یو شمېر پوهنتونونو محصلینو، پیغلو او ځوانانو په کابل کې پر کاج شوونیز مرکز د چاودنې د قربانیانو د ویر په پار شمې بلې کړې. دوی د وژل سوو کسانو کورنیو ته د صبر او وژل سوو ته د بخښنې دعاوې وکړې، خو تر څنګ یې ځینو شاعرانو ویرنې یا مرثیې هم وویلې چې په ژړا او سلګیو بدرګه کېدې.
نمیدانم که از پدر بگویم یا از مادر بگویم، درد دلی کدامش را بگویم. امشب مثل هر شب دیگر پدر چشم برا.
دلته ځینو ځوانانو ویناوی هم وکړي او وی ویل دا کاج د کوونکې د رڼا راوړلو او پرمختللي افغانستان په مخه قرباني سول، خو دغه ډول چاودنې او بریدونه موږ له تعلیم او خپلو مخو څخه نسی راګرځولای. موږ به زده کړې کوو او د هیواد د پرمختګ لپاره به وړاندې ځو. مرزیه د دغه ځوانانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې وویل موږ هیڅکله نه تسلیمېږو، بلکې د پوهې رڼا او پرمختګ لار نه پرېږدو.
زموږ پیغام تورستانو او هغو کسانو ته دی چې زموږ د بې ګناه قلموالو د قطار وینې بهوي. موږ هیڅکله نه تسلیمېږو، دغې لارې ته به دوام ورکوو، بلکې تر پخوا به لا د قلم او کتاب په لر کې غښتلي کېږو او مخته به ګامونه اخلو.
دغه ځوانانو د طالبانو پر حکومت ته پړه ور واچوله چې په افغانستان کې د هزارګانو محصلینو او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتره غلی. فرهاد فروتن د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. نوموړي وویل طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه دلته د ټولو قومونو تر څنګ د محصلینو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې د خاوري او وطن دشمنان په مقدساتو، ښوونیزو مرکزونو او ټولنیزو ځایونو بریدونه وکړي.
بیا هم لدغه حکومت څخه هیله دا و چې د اسلامي امارت حکومت د اسلامي نظام په توګه د اسلامي حکومت په توګه د خلکو ترمنځ توپیر او تعبیز لمنځه یوسي. خو موږ بیا هم د ځینو توپیرونو شاهدان یو. خو موږ له اسلامي امارت څخه د یو حاکم نظام په توګه غوښتنه کوو چې د توپیر او تعبیز ریښې لمنځه یوسي تر څو خلک د بیلوالي او توپیر احساس ونه کړي.
دا غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت څخه په افغانستان کې له مذهبي، نژادي، قومي، ژبني، ټولنیز او هر اړخیز توپیر څخه پرته د ټولو قومونو ترڅنګ د زده کوونکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. غونډه د قرآن کریم په تلاوت د وژل سوو کسانو کورنیو ته د صبر غوښتنې او وژل سوو ته